سلامونه او خیچاری ازادي رادیو اوري د دې سات خبرونه د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وای په سیاسي چارو کې د دې وزارت موقت مرستيال وزیر جان بس روانونه قطر او پاکستان ته په سفر کې د افغانستان په اړه له بیا لابلو چارو اکثر خبري کوي. د وزارت په خبر باندې کلیکلي خغل بس په اپریل لښ په غشتمې تر دې شمه د قطر او پاکستان په سفر وی خبر پانه کې چې تشوي مرستيال وزیر به د قطر په پلازمینه دوحه کې د هیواد لوړ پوړو چارو او د نورو هیوادونو له ډیپلوماټیکو ماموریتونو سره د افغانستان د ملاتړ او په سیمه کې د ګډو امنیتي ګټو په اړه خبري وکړي. خبر پانه کې درغلی او معلومات پر بنسټ جان بس با اسلام آباد ته په سفر کې د پاکستان له لوړ پوړو چارواکو سره د متحده ایالاتو او پاکستان په یو لوړ سیمه ایز او دوه اړخیزو مسایلو هم بحثونه ولري. د افغانستان په خوانی جمهور رئیس حامد کرزی د اروپایي ټولنې له دوه چارواکو سره د کتنې پر مهال د زده کړو په ډګر په تیره د نجونو د تعلیم او د مور او ماشوم د روغتیا په برخو کې له افغانستان سره د مرستو غوښتنه کړې. خغلی کرزی په خپل اکسپانډ لیکلي د اروپایي کمیسیون د آسیا او منځني ختیځ د څانګې له مشر پیټریس اوستوبس او په افغانستان کې د اروپایي ټولنې له شار ظافر رافیلا یودی چې سره پرونی کتنه کې د افغانستان سره د اروپایي ټولنې د مرستو مننه هم کړې. د نجونو پر تعلیم او لوړو زده کړو او د ښځو پر کار د طالبانو محدودیتونه هغه لویه ستونزه ده چې افغانستان د 2020 کال اګست کې د دې ډلې له واکمنۍ وروسته ورسره مخامخ دی. یو افغان ډاکټر بسم الله شی عمل ته د جرمني یو لسترو جایزو چې لیوناردو شوبرر نومیږي ورکړل شوی ده. خغلی شی عمل چې جراح دی په خپل فیسبوک پاڼه د دې جایزې د اخیستو خبره کړې او هغه د افغانستان ټولې طبي کورنۍ او جراحانو ته ډالۍ کړې ده. په ورته وخت کې د جرمني یو شمېر رسنیو هم لیکلي بسم الله شی عمل ته دا ډالۍ د هغه د علمي او څېړنیزو فعالیتونو له امله ورکړل شوی ده. د دې رسنیو په راپورونو کې د خبرو شوي او معلوماتو پر بنسټ دا جایزه په جرمني کې یو له معتبرو ویاړونو شمېرل کېږي چې ډاکټر بسم الله شی عمل ته د جرمني د جراحانو د ټولنې لخوا ورکړل شوی ده. د افغانستان د ازادۍ جبهه وایي تېره شپه په کابل کې د طالبانو په یوې پوستي عملیات کړي چې په پایله کې درې طالبان وژلي او یو بل یې ټپي کړی دی. د جبهې تېره شپه یو خبره کړې اعلامیه کې لیکلي د عملیاتو د کابل د 12 ناحیې اړوند خیرخانې قلعې نه جرحا سیمه کې کړي. د جبهې په دې عملیاتو کې د طالبانو حکومت د دوو نظامي موټرو د ویجاړې ادعا هم کړې. لا تر اوسه د طالبانو حکومت د کابل امنیه قوماندانۍ په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. د امریکا د دفاع وزیر وایي متحده ایالات اوکراین ته د 6 میلیارد ډالرو په لګښت د هوایی مدافع پاتریوت دولت غونډي ورکوي. لوید اسټرین دا څرګندونه پرون د اوکراین د دفاع د تماس ډلې سره کتنه کړې. خغلی اسټرین زیاته کړه دا غونډي به د هوایی مدافع په هغه سیستم کې وکارول شي چې مخکې اوکراین ته سپارل شوې دي. اسټرین دا اعلان وروسته هغه وکړ چې د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی د اوکراین د دفاع د تماس ډلې لغړیو هیوادونو وغوښتل چې د روسیې د نورو توغندوی بریدونو د مخنیوي لپاره ورته د هوایی مدافع اړوند سیستمونه ورکړي. شپږ میلیارد ډالرو په ارزښت د امریکا په دې اضافي مرسته کې لزمکه څخه هوا ته د پرمختللي توغندوی سیستم مهمات او د جهیزات هم شامل دي. او راپورونه وایي روسي چارواکو پلازمېن مسکو ته نږدې د تیرې مارچ میاشتې د خونړۍ حملې په تړاو د تاجکستان یو بل وګړی هم نیولی دی. آر بي کې خبري اژانس پرون د قانون د تنفیذ کوونکو ځواکونو له قبل خبر ورکړ چې نیول شوی کس جمعه خان قربانوف نومیږي او په 2003 کال کې زیږیدلی دی. روسي چارواکو د مسکو د خونړۍ حملې په تړاو چې یو څلوېښت کسان پکې ووژل شول او سلګونه نور ټپیان شول، تر دې دمه 11 تنه تاجکان او یو روسي وګړی چې په قرقزستان کې زیږیدلی دی نیولي دي. مسکو ته نږدې د کنسرتونو په یو تالار کې د مارچ 2020 د برید پړه دا اشتلې منلوا دا خبرونه.
اساسي او بشري حقوق قدر من دوستانو د اساسي او بشري حقوقونو یوې بل خبرونه ته خرغي. په دې خبرونه کې د بشر لپاره د تفریح حق باندې خبرې کوو. لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ کله چې د 2021 کال د اگست په نیمایي کې طالبان واکته ورسېدل نو دوی په میرمنو باندې د ژوند په بیلابیلو برخو کې ګڼ محدودیتونه ولګول چې یو محدودیت هم له تفریح پارکونو څخه د دوی منع کول و. نن موږ غوښتل چې په دې باندې خبرې وکړو چې آیا تفریح کول د بشر حق دی کنه او کوم کسان چې له بشر نه دغه حق اخلي هغه کې د ژوند پاره برخه کې به مسؤلیت بیرته چاته راځي کیږي. په خبرونه کې لمونږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی تاجودین منصور. میلمه ته خرغلاست و یوستنی مشی بخیر راغلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته استاد درنو اوریدونکو ته. تاغه تفریح خو یعنی په دې معنا چې یو کس روزانه ژوند کې یعنی پر روز هر څوک خپل کار لري، یعنی شاقه کارونه کوي یا ته ذهنی کارونه کوي، همدغه سي فزیکی کارونه کوي، دوی سی او نواخ جوان کئ دوی لپاره ډیر ضرورت اولین دی سید خپل د روح لپاره او د خپل ځان لپاره لیک اوساینه پیدا کی او یوازې هغه چې انسان اورور اغنه جغوري فکری مشکلات او روحي مشکلات نه د تفریح تفرینو داسې یعنی سیاحت هم ویل سو یعنی داغه چې ته چې د خپل کار ساحینه لیکلری زو د کور ساحینه لیکلری زو یا پارکو ته زو مثلا باغو ته زو تفریحي ځایو ته زو دې ته مونږ تفریح ویلی سو.
بله که اوس دې ته چې په افغانستان کې کورنۍ تفریح ته څومره ارزښت ورکوي، یو خو داسې تفریح چې یوازې نارینه جي تفریح ته له ملګرو سره، یو دا ده چې ځینې کورنۍ بیا بیایي ځان سره. دغه موضوع تاسو څه رقم وینئ په افغانستان کې؟ آیا ورته مهمه ښکاري؟
سلتیا چې دی یا بدني سلتیا چې دی دا هغه ته ضرورت لري، دا یو د چا خبر رفرش ته ضرورت لري او دا داسې کېږي چې مثلا لیک پرته له خپل ژوندانه کارونو نه هغه وکړي سوچ په دې وکړي چې لکه طبیعت جوړي لکه وخاندي لکه تفریح وکړي ټوکې وکړي، نو دا هر یو ته ضرورت دی، یعنی نارینه او ښځو ماشومان ټولو ته ضرورت دی. په دې کې استثنا نشته، هماغه سړی په دې کې هغه کېږي ضرورت لري، نو ښځم لري ماشومان هم لري ټول انسانان دي، هر یو خپل توان پورې کار کوي او خپل توان پورې همدغسې ستړی کېږي، ضرورت دې ته لري چې باید تفریح وکړي او تفریح ته لاړ شي.
خو په یو شمېر کورنیو کې لیدل کېږي چې دوی تفریح ته اصلا ارزښت نه ورکوي، یو اضافه کار ورته ښکاري. کله چې په کورنۍ کې له دوی نه غوښتنه وشي چې باید تفریح ته یو ورځ د رخصتۍ په ورځ لاړ شو، نو عکس العمل ښیي. په دې هکله راته وغږېږئ.
داسې کورنۍ موږ لرو چې دغه تفریح او دغه چې د مدني حقونو د انسانانو ته احترام کوي، خپل کورنیو ته، غړو ته، یعنی ماشومانو ته، نورو ته، ټولو ته. داسې نور متاسفانه کورنۍ لرو چې په دې موضوعاتو او ارزښت نه پوهېږي، یعنی وایي چې دا یعنی یو نوه د چا خبره ده، بې ځایه ګرځېدو دی، یعنی دا وخت ضایع کول دي، دا د بیکارو خلکو کار دی، یا داسې سوچ کوي چې یعنی دا کار یعنی اسې وخت ضایع کول او بې مفهومه کار دی. نو دغه ذهنه چې چا ولري متاسفانه دغسې اجرات هم خپل کورنۍ کوي او ډېر په فشاري کې او ډېر دقیقیت او دقیقیت په کور کې راولي او دغسې خشن برخورد کوي، یعنی کورنۍ سره. دا متاسفانه د نن ورځې تمدن او د ښه فکري هوساینو لپاره دا خلاف کار.
د ماشومانو لپاره تفریح څومره ضرور ده؟ مثلا دوی همیشه په لیک لوست باندې اخته وي، که چیرې د لیک لوست تر څنګ تفریح ولري څومره به د دوی مغز درس ښه جذب کړي؟
ماشومان لپاره ډېر ضرورت پدې دی چې دا ماشومان تر خو سره هغه ماشومان چې مکتب ته درس وایي، دوی اکثرا د هفتې په ټوله ورځ کې دوی ذهنونه ډېر مصروف وي، دوی بېچارهګه سې کله دي کله کارخانګي کوي، درس وایي کله کور کې، لږ مصروفیت لري، خو دوه درې ساعتي او تفریح ما ویلي چې د ذهن تازه کولو لپاره ډېر ضروري دی. اړین دی یو انسان دې ته ضرورت لري، چې دا ټول د انسان د طبیعت لپاره یو ضروري پدیده ده او انسانان دې ته ضرورت لري او باید د خپل د ژوند د هوساینې لپاره تفریح وکړي. دا زما نظر ده.
اوس راځو دې مسلې ته چې د تفریح په وخت کوم مسایل په پام کې نیول ضرور دي.
د سیدا سمون په خپل ژوند کې که تفریح کوو، که کور کې اوسېږو، که ټولنه کې اوسېږو، که ښار کې اوسېږو، هر چیز چې اوسې اوسه اخلاقیات یا اوسه مقررات اصول ستا په دې کې، که موږ غواړو خپل ماشومان چیرته وي سوی توجه وکړي، خپل ځان ته او بل ته ضرر ونه رسوي، دوی باید ته توجه وکړي. مثلا دغه چیرته خطر ځای دی، چیرته اوبو یعنی زیات دی، چیرته موټر دی، چیرته یا د چا پارک دی، هغه ته ضرر ونه رسوي، ګلان ونه شکوي، یا د چا کور ته وروره کوم هغه وانه چوي تیګه وانه شي. دغسې نزاکتونه، دغسې توجه او مقررات نو خامخا په ژوند کې څه ده باید توجه ورته وسی. بله
تاسو په نظر څه ډول تفریح ځایونه باید موږ په افغانستان کې ولرو تر څو د تفریح لپاره آرام او ساو کول ایسو چې ورسو؟
په ښارو کې په لویو ښارو پارکونه ولرو، دغه سي پارکونه سي معیاري، دغه په تلو او راتلو کې د ښاروالي مقررات په کې تطبیق سي، د خلکو د حقونو په بلردو کې او په دغه کې په لویو سي خاص شو پارکینګ الله سي څنګه کې څنګه محافظت وشي د پارک وسایلونه او پارکونه دغه سي جوړ سي. په پارک کې تقریبا ټول رفاهي موارد لکه رستورانتونه، لکه د لامبو وهلو ځایونه، همدغه سي دغه کاغي په خپل پارکونه کې مونږ غو ولرو، جوبن ولرو، یا همدغه سي نور موارد څه ډیر ضروري دي او د تفریح لپاره سي، یعنی بس سرګرمي پکې وکړو، تفریح پکې وکړو، وخت مو پکې تیر شي او ښه هوا ولري. د نظافت ډیر مهم دی، بخي زیات مهم دی، په دې کې پاکوالی ډيري ګاربیج ورته کثافاتانی چوي هر ځای کې باید یا په سړکونو کې، په هغه کې، په واټونو کې، په همدغه شاوخوا کې ډیر توجه ورته وسی. دغه ځای ته موږ پارک ویلی سو او پارک دغه سي هغه د ښار د خایس لپاره ډیر خیر په در خور او د خلکو د وسایلو لپاره او تفریح لپاره ډیر ضروری او اړین دی.
بلې منصور صاحب، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړه، که دا راته واضح کړئ چې تفریح ته تلل، د مناسبو تفریح ځایونو درلودل، دا د خلکو له اساسي او بشري حقونو څخه شمیرلی سو؟
بله یقینا شمیرلی سو. په دې سره انسانان الله تعالی آزاد پیدا کړی دی او په خپل ژوند کې د آزادۍ لپاره حق لري. دغه څه چې انسان په ژوند کې کوي، هغه کار چې د قانون او د عرف او د عناناتو د چا د حق ته ضرر ونه رسوي، کوای سي د انسانانو حق دی او اساسي حق ورته ویلی سو. یو مثال همدغه تفریح دی. آزادي لرو، آزادي په دې معنا سره چېرته تلی سو، چېرته کېناستی سو، څنګه خبرې کوو، څنګه خاندو، څنګه او دوستانو سره کینو، څنګه ډوډۍ خورو، څنګه پارک ته سو، څنګه رستورانت ته سو، څنګه د پارک نه د تفریح ځایونو نه موږ استفاده کوو، او د دې استفادې په اړه څوک دغه حالت کې مداخله ونه کړي، مزاحمت ونه کړي، او چاته ونه وایي چې دال دلار سره هلته مزه محدودیتونه وضع نه کړي. محدودیت وضع سي، یعنې په دې معنا چې د اساسي حقوقونه یو حق ځای سو. متاسفانه دا تفریح دی، او تفریح آزادي سره ډېر ارتباط لري. چا چې آزادي ته په آزادي باندې باور لري، هغه تفریح باندې باور لري. نو ډېر واړه جزء ورته ویل سو د آزادي تفریح ده، او تفریح باید هر هفته تقریبا یو پنځه سر وروسته هر یو ته ضرورت دی چې باید تفریح وکړي. یو نیم خلک مثلا خارو کې اوسېږي، بانډو کلي ته ځي، چا چې په بانډو کلي کې خارو ته راځي، همدغسې تفریحي ځایو ته، همدغسې غرو ته، دغسې شنو او سمسور ځایونو ته، دا ټول ځایونه موږ ویلي تفریح دی، او انسانان کولی شي په دې کې استفاده وکړي او ښه ژوند تیر کړي. د ښه ژوند د تیرولو لپاره هیڅوک حق نه لري چاته مزاحمت وکړي او چاته ووایي چې دلته څه کوي او څه کار نه کوي.
بلې منصور صاحب، د طالبان حکومت د میرمنو په تفریح باندې یو لړ محدودیتونه لګولي. مثلا دوی تفریح پارکونو ته نه پرېږدي، قرغه چې میله ځای و هلته تګ ته نه پرېږدي. دوی وایي چې دغه عمل دوی ته ډپریشن پیدا کړی ده. په دې هکله تاسو څه وایئ؟ آیا د یو چا معنی کول له هغه ځای نه چې د خوښې ځای د هغه هم په اسلامي جاب کې وي را معنی کول یې، دا څنګه ده او دا به څومره ستونزې رامنځته کړي؟
هیڅوک حق نه لري چې د یو کس د ښه ژوند لپاره، ما ویلی چې دغه قدمونږ ګرځېدو د ښځو ګرځېدو په یو محیط کې څوک حق نه لري په دې کې مداخله وکړي. د دوی زامن ورسره یا تره ورسره یا دغسې په مزاحم شکل سره ژوند تېر کړي. څه چې نارینه حق لري، دغه دموږ حق چې دی، دا د خلاف د قران او د اسلام په خلاف نه دی. هغه سه خزینه حق هم لري، هغه هم کوي چې پارکو ته لاړ شي، پارکو کې مثلا کینیا تفریح وکړي، خپل وخت تیر کړي او بیرته د کورو ته لاړ شي. خپل پیګه چې په افغانستان کې سکله خزو په پارکو ته ځي، معمولا خپل نارینه سره ځي، یا د دې ورور یې ورسره، یا پلار یې، یا میړه یې، یا زوی ورسره، یا بل څه. هغه سه ما بخښنه نه درېدلې چې یو کس یا دغه سه یو مجرده جنۍ مثلا په یو پارک ته یوازې لاړ شي هلته تفریح، دا امکان نه لري. دا داسې نشي کېدای په افغانستان کې بوت محل کې امکان لري. دا په دې نظر یم چې مقررات دوی ولري، ول د څه نه کېږي چې ټول خزینه محروم سي او دوی نشي کولای پارکو ته لاړ شي. مثلا ورته وایي چې که تاسو راځي خپل محرم سره، راځي خپل پلار سره، مور سره، یا مثلا زه فکر کوم چا سره، یا مور زه فکر کوم مشکل نه لري. هر څوک کولای شي تفریح ته لاړ شي، پارکو ته لاړ شي، او هلته تفریح وکړي او ژوند تیر کړي.
تاسو اطمان له هېواده بهر هم سفر کړی دی؟ په بهر کې خلک څومره دغه میلې ته، تفریح ته ارزښت ورکوي او د ژوند یوه برخه ګرځي؟
بهر کې دا خلکو معمولا تقریبا 90% پورته خلک تفریح ته ځي، مثلا خارو ته ځي، یا پارکونو ته ځي، تفریح ځایو ته ځي. دوی ډیر ارزښت ورته ورکوي. په دې سره د خارجي خلک چې دی، هغه د هفته په جریان کې ډیر کار کوي، که ذهني کارونه دي که فزیکی کارونه دي. لکه موږ افغانانو غوندې نه دي چې ډیر هغه د وسایونو په سیزو. دوی د هفته په ټول هر ورځ تقریبا 2 ساعته یا 10 ساعته دوی کار کوي. دوی د خپل د مغزو لپاره، بیرته د تازه کولو لپاره، همداسې د ژوند د ښکلولو لپاره ډیر ضرورت لري تفریح وکړي. او کله دوی د هفته ورځ بیرته ختمیږي او وظیفي کار ته ځي، دوی فکر او ذهن رفرش کیږي، تازه کیږي. همدغسې دوی کوای سي ځان آماده کړي او بل هفته لپاره دوی ښه سخت کار کوي، زحمت باسي. همدا وجه ده چې دوی هیوادونه ډیر پرمختللي دي.
تفریح په ګټو باندې خبره وکړه، که راوګرځو د تاسو خپل شخصي ژوند ته، درته وایي چې د بشر حق ته په خپل کور کې تاسو څومره دې ته ارزښت ورکوي؟ څه وخت تفریح ته ځي؟ له چا سره ځي؟ ملګرو سره ځي که کورنۍ سره ځي؟
دا واقعیت خبره ده چې زه خپل کور کې د ماشومان مور چې دم وظیفه لري، دوی مستړی زه مستړی یم. معمولا موږ ځو کورنۍ سره ځو، لوګر خواته ځو. په دې سره موږ کابل کې اوسېږو، لوګر خواته ځو. لوګر خو خپله پیږه سي هوا خلې، او هلته آب هوا او د هغه ژوند د حسین استه پکې یعنی د تفریح ځایونه پکې شته وخت لري او کله کله مونږ شمال خواته زو یعنی سیاحت خواته زو هم دغه سي سالنګو خواته مخ پغمان خواته تللو د قرغې د اوس بند سو د زازای پارک ورته وای کابل خار کې هغه مال ته اوس نه پیدي هغه خزه د کابل جو بندي هغه اوس بند سوي دي نو دغه سي هغه دی یو څه ځایونه سي لکه هغه وخت سره تیر کې لکه هغه ولري د کیناسو ځای ولري مزاحمت پکې ني او نور هلته دو ساعته وخت تیر کو که هغه زمي سي زمي کله کله جلال آباد خواته زو نو بیرته راځو دغه سي
منصور صاحب تاسو یادونه وکړه چې تاسو خپل مراجعه کړی د ځینې تفریح ځایونو ته تاسو لیدلی چې هغه بند دي د خلکو دغه اساسي حق ورنه اخیستل څومره عقده به را پیدا کړه بیرته د میشت نظام په وړاندې
ما نظر داده که دغه امارت اسلامی یا طالبان غواړي چې په دغه وطن کې هغه سي دوی قدرت پیدا کړي وطن جوړ سي پرمختللی حالت پیدا کړي ټکنالوژي ولرو ژوند ولرو وسایل ولرو دوی مکلفیت په دې لري چې خپل ملت زړه وساتي که هغه ښځه ده که هغه نر ده که هغه نو هر قوم دی قبیله د هر سمتو د هر خواچی دوی مکلفیت په دې لري چې خلک حساسي حقونو ته مسؤلیت پیدا کړي او دوی حقونه ورته ورکړي کوم ګرو کوم قوم کوم بل کړی دې کې مداخله کوي مزاحمت کوي دوی باید پرې نه دي پدې چې دغه مونږ اسلامي هیواد دی د خو اسلامي هیواد او اوس اسلامي هیواد دی پدې کې خپل خلک بیګ سره رقم خپل حجاب مراد کی ماته رقم دراشي او دوی دغه ډیر وړه وړه خبرو په څه خلک نه پریږي ستفریز اې دغه مخه خلک زوري خلک خفکیږي خلک پدې تشويش کې دی چې مونږ ولی دغه ډیر وړه وړه حقونه متنور کول کیږي او ډیر لوی حق چې دی هغه تعلیم حق دی چې متاسفانه خپل پیګي چې اوس په افغانستان کې هغه بندي او نشته
bale یو شمیر کسان خپل یا داتې دندې له لاسه ورکړي یا پانتون ته نسیتلې یا نور مشکلات لري خپل نه غواړي چې ا دې اقل هغه کوم ځای ته دوی کولای يم چې لکه تاسو یاد کړئ خپل کلی ته تفریح ته ځي هغه ځای ته نه دی دوی وایي چې زه مې خوشاله نه یم په تفریح کې زه خوشالي نسم ترلاسه کولای د څه کسانو ته تاسو وایي
د څه کسانو ته خو دوه خبرې زلرم یو خبره دا ده چې دوی هم حق بجانب دی یعنی دوی دا خبرې چې کوي دغه یو تفریح مطرح نه دی په ژوند کې که څوک په خپل ژوند کې کار ولري په کار کې او څه درآمد ولري په څه درآمد دیني په غیرو ناداري او بشارګي خامخا دا د تشویش لري دا هغه کورنۍ او غړي په دې فکر کې دی چې یو وخت ډوډۍ چې وخورو سبا لپاره څنګه کوو یا شپې لپاره څنګه کوو دغه سي فکرونه سوچونه خلک د خپل د هستي اساسي حقونه لري کوي که څوک باسواد دي که بي سواد دي په دې وطن کې ضرورت لرو څه کار وکړو او کار دغه فائدې دا د سپو ژوند کې تغیرات انقلاب راولي وطن جوړیږي پکې هر یو کوي چې دغه وطن کې یو ګل وکړي او دغه ګل یو ورځ به ګل کوي نو ژوند ښکلی پکې کیږي نو دا یو تفریح مش موضوع نه ده ډیر مشکلات موږ لرو الله تعالی حل کی او ډیر احترامانه او پیشنهاد کوم چې چا جما غاوري او خصوصا د مسولین د امارات اسلامي سره د خلک خپل غیږ کې ونیسي او خلک باندې و رحمیږي خلک مشکلات او د اساسي حقونو او د ژوند د ټول ورته معرفي کی تعریفي کی قوانين او مقررات او رپیل کی ولی محدود نه کی د چانه د اساسي حق ونیسي
bale په دې خو خبرې وکړلې چې یو خو د نظام لخوانه خلک له تفرینه منی کیږي البته خدي مهدف دي زینی زاینو ته چې تفریزای ستا او ماشومان نارینه او سره وردی ال تغیاو نیم د تفریح وسایل چې جوړ سوی دی هغه خرابېږي هغه ورانېږي او بیا چې نور کسان راځي چې له دې وسایلو نه استفاده وکړي هغه د تفریح له حق نه محروميږي ځکه کوم څه نه په سبب دی لوبي او ساتري وکړه په دې اکله کورنۍ او تدې تاسو پیغام څه ده
پیغام په دې کې دا ده چې دغه هر یو خپل کورنۍ سره غواړي چې په هر محیط کې تفریحي محیط کې تحصیلي محیط دی یا دغه نور محیط چې دوی مکلف یت لري چې د خلکو د عامه ګټو په نظر ونیسي یعنی دوی حق نه لري چې په پارکونو کې چوکۍ او ته دغه سي وسایل او ته ګلان او ته یا لار او ته یا لاریان او ته خلکو ته zarar ورسي موږ انسانان یو خپل ژوند کې دا ډیر تلاش وکوسه او ډیر کوشش پدی وکوسه خپل چاپریال هم خو وساتو او په زمين کې دا حق نه لري چې ته zarar ورسې همدغه څه موږ غواړو ساتي او حقونه موږ ورکول سي همدغه څه ته موږ ضرورونه کوو یا چی کوم شي ماتو یا خرابوی او دم د عامه خلکو حق دی او د حق مونږ ماتو یا خرابوی او د حق مونږ نه لرو کلا کله چې موږ خپل حق واړو د نورو خلکو نه باید احترام وکړو. دغه متقابل دی، متقابل عمل چې کله احترام ونکړو احترام نه کیږي موږ.
بله، تاسو په د حقوقو په برخه کار کوئ، د بشر د حقوقو په برخه کې تاسو معلومات لرئ، راته ویلی سئ البته په تخمینی ډول چې د افغانستان څو فیصد خلک په دې پوهیږي چې دا زما حق دی او دا د بل حق دی، باید پامال نشي.
تاسو خپل اخه پوهیږئ چې متاسفانه موږ په افغانستان کې اوس په دغه حالت کې ژوند کوو. خلک متاسفانه دغه خپل د شپې او د ماښام ډوډۍ ته حیران دي، دوی لپاره څنګه یو مړې ډوډۍ پیدا کړي او دوی خپل ژوند تېر کړي. دغه خلک متاسفانه دغه روحي او جسمي ستړیا لري او دوی نشي کولی خپل دغه نور مواردو کې دوی فکر وکړي. دغه خلک پوهیږي تعلیم موضوعات تاسو خپله په افغانستان کې وینسونه مشکلات لري، تحصیلات او کیفیت او دا کامیاب دا ټول موږ خلکو د روان باندې بد تاثیر کړی دی. نو اوس موږ متاسفانه هغه حالت کې نیو، ډیر خلک دي، یعنی دغه عمر خلک چې وزداري نوي تل نه پورته، هغه عمر دوی بشرګر د خپل اساسي حقوقو محروم دي. دوی نه پیږي اصلا دغه ازادي او د حقوقو د حق زندگی او حق ژوند او دغه خبرې کول او د تعلیم او تحصیل او دغه حقوقو بشرګر د بشي بشي، یعنی دغه واجه او دغه قدرت فدیده په دغه موارد دوی بشي متاسفانه دوی اصلا بلدیت نه لري او دغه زمينه ورته مسایل سي نه د خلکو د صدا دوی په دغه موارد کې دوی بلد سي او دوی ځان پوکي او دوی خپل حق وپیژني. چا چې خپل حق ونه پیژنده نو هغه څنګه کولی شي د خپل حق نه دفاع وکړي؟ دغه مونږ مشکلات لرو په دې وطن کې، ډیر مشکلات لرو، الله تعالی حل کړي.
څنګه به په دې وتوني ګوتي ا دې اقل تر یو حد پورې خلکو سره دام راستو کوچی دوی د خپل حق او د نورو د حق پاک معلومات پیدا کړي؟
دا چې په کوم دامون قدرې مرحله کې کوي څنګه کار وکړي او دغه پلان مهاله جدي استراتیژیک او مهم پلانونو ته ضرورت لرو، یعنی په دې معنی چې اوږد مهاله، متوسط مهاله او لن مهاله پلانونو برنامه باید ولرو د خلکو ته. دا څنګه کېږي؟ باید حکومت او نړیوالو سازمانونو سره ارتباط ونیسې، تفاهمنامې د امضا کړي او دونرونه راشي کومکونه وکړي او په دې کې بودیجه ولرو او په دغه پروژه د دې تطبیق لپاره باید حقوقي او پارتنرشان ولرو مسلکي خلک کولرو. دا او مهاله برنامه ده باید پدې کې ډېر هلې ځلې کارونه وشي او بل هغه چې فکر کوم په لاس کال وروسته، یعنی و کال لاس کال وروسته به دا کېدای شي نتیجه ورکړي خلک ته. په دې پوسو مثلا د ما حق شي دی، ستاسو حق شي دی، د بل چا حق شي دی، یعنی په دې معنی چې هیڅ حق نه ځای کېږي، د هیڅ حق ظلم لاندې نه راځي، نه محرومي کېږي خپل حق نه. د هر چا کولی شي د بل حقوق لپاره غو کې مراد کې او وپیژني او ورته ورکړي، نو دغه تعدی او ظلم مصدقه منځ دي. نو په دې معنی چې حق به پیژندل شي، نو عدالت راځي، هوساینه راځي، ژوند ښه کېږي، ښکلا راځي، دغه خلک پیشرفت ته ورور توجه کوي.
ډېر زیاته مننه منصور صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ. درمنه ورتونکو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د تفریح په حق باندې خبري وشولې. لمونږ سره په خبرونه کې میلما و د حقوقي چارو څیرونکو تاج الدین منصور، تربیه پرځای کې چې است الله ممال او ملګری.
ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنوارایم او د تیرونی مهم او سیاسي ټولنیزو او جالبو تحولاتو ته ځانګړي شننی ومه ورستمو هرکلی کوم. داونه له هند خبرې کې چې لالوتکو، ټانکونو، موټرو او توغندیو جوړول ورسته مرمۍ رفتار ټرینونو جوړول غواړي. د دې هم خبرې کې چې افغانستان لومړنی په شوکانی بار ریل ګاډي ترکیه ته روان شوی دی. ناسا نه مهم خبروم چې د سپوږمۍ په سطحې د 4G انټرنیټ اسانتیا برابرولو ته بډې وهلې. فرانسه کې بیا په یو یورو د کورونو د لیلامې دوه حال هم درته وایم، خو تر هر څه لومړی د تیرونې د مهمو سیاسي مسایلو د سر ټکی. متقی او پدری او بینومه هیوادونو یې د داعش د ملاتړ تور وایي. یو داعش تولیدی بلې تمویلی او بلې هدف ته رسی. خلکو پوښتل چې نوم یې ولې نه اخلي. پاکستان بیا د طالبانو له ملاتړ د برخمنو ترهګرو اعترافونه نشر کړي دي.
ولی دوه هغه لاره چې سره یو پروت د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر احمد خان متقی غوښتل چې طالبانو باندې بخښنه غواړم په پاکستان باندې اعتراض وکړي. البته نوم یې نه دی یاد کړی او دا ویره باید دوی احساس کړي، لکه طالبان شل کاله په پاکستان کې اوسېدل، پاکستان پناه ورکړه، پاکستان یې په رګ رګ کې نیوتی دی، اوس هم له پاکستان سره نږدې اړیکې لري، چې دوی دغه اړیکې نشي شلولی.
فرانسه کې په نویمه دقیقه د افغانانو لایون کې تاوتریخواله تنظیمون کې وایي د افغانانو لایونونه له سولیز پلوه فرانسه کې لومړی مقام لري. خدای و د سیسوه بلخوا په بلجیم کې هم افغانانو د حق غوښتنې لایونونه کړي دي.
دا هغه مغرضې کړی و دي چې دوی په لوی لاس غوښتله چې دلته افغانان بدنامه کړي او افغانانو دلته ډېر ژوند تېر کړی، افغانانو دلته ډېر نیک نوم ساتلی. دا په دې کلونو نه را په دې خوا تر دا اوس مهال پورې
دوی ځای نه لري، د زیات ستونزې سره مخ دي. تېره شپه هم همدغه سیمو کې څو ځوانان چې هغوی د افغانستان په نظام کې کار کړی او نظامیان وو، هغوی د یو نیر تر څنګ وده کېدل چې هلته د انسان څه چې هغه د ځناور تګ هم هلته سخت دی، یو داسې ځای و چې ویره دې کېږي.
پر طالب حکومت د امریکا د خارجه وزارت هیښوونکي تورونه وایي افغانستان کې پر بندي میرمنو جنسي تیرې شوې. طالبان ردی فعالانو یې د پلټنې غوښتنه کړې.
نو داسې خوم نه کېږي طالبان چې هر څه کوي، یو تورستي ډله ده هر څه چې کوي. نو موږ په دې باندې یعنی واقعا باور وکړو چې د امریکا غوندې یو هیواد او د نړۍ هیوادونه واقعا د دې وس او توان نه لري چې طالبان اکاونټیبل کی و دغه مواردو ته.
ابو طالبان هم یو منظم قوت نه دی، یو سازمان دی، تر قوت نه دی، دوی په ګروپونو کې یا د دې په سکونو کې وسم د پخوانیو مجلسو قمانداران په زیاته اندازه ونډه لري او دوی دغه جنایتونه سپکول لري چې اته دوی د محابسو امیران یا په امنیتي ارګانونو کې هماغه پخواني جنرالان تشریف لري. ممکن دغه سرویسي
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د راپور تړه باید ووایم چې څوک چې د عشق سوزه د شرابو او شیدو ویالو تر څنګ د دوه ویاهورو د ترلاسه کولو لپاره د ښځو سپینګیرو او ماشومانو څخه په ډک کابل کې په ځان باندې بان تړلی شي او انفجار ورکولی شي او بې ګناه وینې تویولی شي، نو د دې نړۍ پاپانو ګورو به آیا صفه وکړي؟
کابل تتللی د اروپایي افغانانو دولس کسیزه جرګه طالبانو ګڼ راپورونه ورکړي چې دې جرګې مو ملاتړ او ستاینه کړي. د جرګې غړي وایي د نجونو ښوونځي پرانیستو لپاره هلې ځلې کوو.
د نجونو د ښوونځي په اړوند باندې هغوی زموږ د دریځ ملاتړ کړی دي او ویلي دي چې په ګډه به کار کوو تر څو پورې چې په یو مایل وخت کې د دې ستونزې د حل لاره ومومو.
بیا هم ستړي مشي. د طالبانو د خارجه سیاست دستګاه په لومړي وار تور لګولی چې افغانستان او سیمه کې د داعش ډلې د بریدونو تر شا درې ګاونډي هیوادونه لاس لري. د طالبانو د خارجه وزارت سرپرست امیر خان متقی د افغان قزاک ګډ سوداګریز فورم د پرانیستې مراسمو ته وینا کې د چا له نوم اخیستو پرته ویلي دا مهال افغانستان کې د داعش زالې له منځه تللې، خو په وینا یې چې درېو ګاونډیو هیوادونو په سیمه کې داعش ته زمینه برابره کړې چې یو یې بشري قوه ورکوي، بل یې د روزنې تمویل او ترویج کار پر مخ وړي او بل هیواد یې بیا بریدونو کولو ته رسوي. متقی د نورو طالب مشرانو په څیر یو وار بیا ټینګار کړی چې افغانستان نورو ته ضرر نه رسوي او له نورو هم غواړي چې افغانستان کې لورانکار کړنو لاس واخلي.
افغانستان کې الحمدلله د داعش کار نشته. متاسفانه د یو ځای د اوندې هیوادونه د داعش کار بشری قوت تیاری اپرات تیاری
طالبان د غندنی او مزمت په ډول باندې د پاکستان نوم په صراحت باندې نسی یادولی. باوجود سی پاکستان په طالبانو باندې توند او تریخ اعتراض کوي، په طالبانو باندې نیوکه کوي، خو بل مقابل طالبان یې نوم هیڅکله هم په صراحت باندې نه یادوي، خصوصا په رسمي مواردو کې. په وروستیو کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی غوښتل چې په طالبانو باندې بخښنه غواړم په پاکستان باندې اعتراض وکړي، البته نوم یې نه دی یاد کړی او دا ویره باید دوی احساس کړي، ځکه طالبان شل کاله پاکستان کې اوسېدل، پاکستان پناه ورکړه، پاکستان یې په رګ رګ کې ننوتی دی، اوس هم له پاکستان سره نږدې اړیکې لري چې دوی دغه اړیکې نسي شلولی. دا په داسې حال کې ده چې له دې وینا سره سم پاکستانی استخباراتو د یو شمېر وسلوالو اعترافونه نشر کړي چې د پاکستانی استخباراتو په وینا له افغانستانه په پاکستان کې د بریدونو لپاره راستول شوي افغانان دي.
افغانستان د بولدخت ولسوالۍ یم، دا چې موږ شل کاسه برابر شو دا پر سمخادار روان کړو، دا تشکیل به پاکستان دی او پاکستان کې به جنگ کوي.
بلخو د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی ویلي په تیرو شاوخوا څلور لسیزو کې د افغانستان مسلې د ځاني او مالی زیان لپاره پاکستان ته د هند په پرتله زیات زیانونه اړولي. ښاغلي دورانی ویلي له افغانستان څخه د ناټو د ځواکونو د وتلو وروسته دا هیله وه چې افغانستان کې سوله به په سیمه کې د سولې سبب شي، خو په وینا یې چې دا ډول توقعات لنډمهاله وو، ځکه د ده په باور پاکستان کې د ټي ټي پي وسلوال بریدونه 15 سلنه زیات شوي او دې کار لپاره د افغانستان خاوره کارول کیږي. او په اروپا کې میشتي افغان ټولنې وایي سره له دې چې افغانستان کې د جمهوري دولت له سقوط وروسته د دوی ستونزې ډېرې شوي، بې خو توانېدلې دي چې خپلو کې د یووالي په ساتلو د افغانانو مسایلو ته پر وخت رسیدنه وکړي. په فرانسه کې د دریو افغان ځوانانو د مرموزي وژنې په غبرګون د راوتلي لاریون چې لومړي ځل لپاره په تاوتریخوالي واوښت، تنظیموونکي وایي لاریون یې تر پایه سوله ییز و خو په اخره کې د دسیسې له مخې په تاوتریخوالي واوښت او په دې اړه یې د فرانسې دولت ته قناعت ورکړی دی. په فرانسه کې د افغانانو ټولنه تاییدوي چې د فرانسې پولیسو په لاریون کې د انتشار پیدا کولو په تور څلور کسان نیولي او دوی هم پرې ټینګار کړی څو هغه کسان ونیسي چې په تاوتریخوالي د لاریون د بدلولو هڅه یې کړې ده. په فرانسه کې د افغانانو د یووالي ټولنې مشر شارسول اوریاخیل ازادي راډیو ته وایي د فرانسې حکومت ژمنه ورکړې ده چې د هغو افغانانو د وژنې د عاملانو محاکمه به په جدي ډول وکړي چې تیره اونۍ د پاریس په یو اپارتمان کې وژل شوي وو او قاتلین یې په تیښته بریالي شوي.
ټول هیوادوالو ته دا معلوم والا د فرانسې وګړو ته چې افغانان په څومره آرام فضا کې ژوند کړی ده، نو خدای تعالی دې وکړي چې راتلونکي کې دغسې د افغان ځوانانو له احساساتو نه څوک غلط استفاده ونه کړي. مثبت اړخ هم درلود دې لاریون، چې مثبت اړخ دا و چې دولت یا چارواکو د دې قضیې نظارت موږ ته مستقیم په لاس راکړ، کولای شو چې د قضیان نږدې نه نظارت وکړو او هره ورځ نوي معلومات خپل ولس سره شریکو تر هغو پورې چې دا قضیه څېړنې پای ته رسیږي.
دغه ټولنې افغانستان ته د وژل شویو ځوانانو د انتقال هڅو خبر هم کړی ده او ټینګار کړی چې په تیر کال کې له شلو زیات مختلفو پیښو کې د مړو شویو افغانانو جسدونه له خیریه بنسټونو او فرانسې دولت سره په همغږۍ پرته د طالبانو د حکومت د همکارۍ کابل ته استولي دي. بلخوا په بلجیم کې هم تیره اونۍ افغان فعالانو د هغو کډوالو د قبولې د پروسې د چټکولو لپاره پراخ اعتراضونه کړي چې له څو کالو راهیسې له افغانستانه راغلي او تر اوسه بې سرنوشته پراته دي.
په بلجیم کې د افغانانو د حقونو فعال نجیب الله امین ازادي رادیو ته وایي دای لومړی او وروستی لاری نه دی او تر هغې به دغه افغانانو ته د بلجیم د حکومت د پام اړولو هڅه پرې نږدي چې د نویو زرګونو افغان کډوالو دوسیو مثبت پرمختګ نه وي کړی.
د 2020 کال را په دې خوا په افغانستان کې چې تحولات رامنځته شول، تحولات وروسته د بلجیم د کډوالۍ ادارې یو کلن یا ټولنیز اسناد بند کړي دي او دغه لامل دی چې زموږ په سلګونو په زرګونو افغان ځوانانو منفي ځوابونه ترلاسه کړي دي او سرنوشت معلوم نه دی. نو موږ د کډوالو د ادارو مخې ته، همدارنګه د محکمې مخې ته په همدغه مخه باندې راټول شوي وو چې د خپلو افغانانو غږ پورته کړو، د هغه افغانانو چې د هغوی سرنوشت نه دی معلوم، هغوی کلونه کلونه په دغه ټولنه کې پاتې شوي دي خو بیا هم منفي ځوابونه ترلاسه کړي دي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګری شئ، د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیا د افغانستان په اړه کلنی راپور کې دا کړی چې تیر کال دغه هیواد کې د بشري حقونو د نورو سرغړونو ترڅنګ د ښځو او نجونو له حقونو هم جدي سرغړونې شوي، خو دغه راپور ګڼ غبرګونونه هم پارولي. که څه هم د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد دا راپور له یوه سره رد کړی دی، خو د راپور په یوه څنډه کې هیښوونکې برخه دا وه چې وایي جوزجان، فاریاب او سمنګان کې له نویو زیاتو بندیانو څخه 14 ښځې د طالبانو لخوا تر جنسي تیري وروسته مېندواري شوي دي. په دغه راپور کې ویل شوي د طالبانو حکومت په زندانونو کې دغو ښځو او نجونو لپاره د ملاتړ کوم سیستم نه لري چې په زندانونو کې پرې ظلم او تیری کیږي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق په خپله ایکس پاڼه لیکلي دا راپور د طالبانو د حاکمیت د ترخو حقیقتونو، ظلم، جنایت او د بشري حقونو د پراخ او سیستماتیکي سرغړونې وڅنډه ښیي.
د نړۍ هیوادونو واقعا د دې وس او توان نه لري چې طالبان اکاونټیبل کی و دغه مواردو ته، خو واقعا که چیرې منطقي ورته فکر وکړو دا ممکنه نه ده چې دوی په وس کې دا کار یې نه. خو مشکل دلته دا دی چې افغانستان اوس لپاره د دوی لپاره لومړیتوب نه لري او د دوی لپاره هر هغه سیاسي منافع چې د دوی د هیوادو خاطر باندې بس همغه ته فکر کوي. نو زما په نظر باندې دا چې دا گزارش دوی جوړ کړی دا او نشر کړی دی، یعنی واقعا په الفاظو باندې ډیر ښه گزارش دی، لیکن کچیری د دغه گزارش و محتوا ته وګورو او کچیری یو څه سره راوس پړو، نو زما په شخصي نظر باندې دا یو منافقانه گزارش وو. او د بلې خوا په افغانستان کې شکنجه پر میرمنو باندې، ظلمونه پر میرمنو باندې، د طالبانو په زندانونو باندې جنسي تیری، دا هغه مسائل نه دي چې اوس نوی را پیدا شوی.
فکر کوم چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت وروستی راپورټ مستند دی، ځینې مستندات لري، خو ډېر دغه ته په داسې ملک لکه افغانستان یا په داسې ماحول لکه افغانستان کې زیاتو څېړنو ته ضرورت لري چې یو راپورټ مستند او ډاکومنټري شي. ولې په دغه د شمال په ځینو ولایتونو کې فاریاب شو، جوزجان شو، خپله مزار شریف بلخ شو، دلته کې تقریبا یو د جنګ سالارۍ فرهنګ پخوا هم دغسې جنایات زیږولي وو، دغسې څه زیږولي وو چې ناموسي تجاوزونه او ناموسي سپکاوي ترسره شوي وو او په ډېرو دغو کې مواردو کې دغه تثبیت شوي هم دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې ادعا او د راپور په اړه مو د طالبانو د حکومت له ویان ذبی الله مجاهد نظر وپوښته، خو نوموړي تر اوسه په دې تړاو د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خدا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په وار وار ویلي د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې دوی سره خوندي دي.
دا باور مې بيخي نشي چې له تاریخي غلیم یعنی پاکستان نیابتي ملیشي به د اقرب یا په بل عبارت د تعلیمي حق د غوښتنې په تور د طالبانو په زندانونو کې به بندي افغانو پیغلو باندې کلچی یا بسکوټ ویشي. زه چې د ښوونځیو د بندېدو او لهورو سره د طالب جنګیالیو مینې او دغه راز په سوشل میډیا کې افغانو ښځو ته دلمی د دې علماو اکرامو کنزل ګورم، نو هیڅ مې باور نشي چې دوی به د افغانو او ښځو عزت او افغانانو ناموس ته درناوی کوي.
ویلې چې شیز موږ په ژوند کې ډېر پرمختګ کړی دی.
او د طالبانو د عدلي وزارت په چوکاټ کې د ځمکو د غصب د مخنیوي کمیسیون بیا وایي د طالبانو حکومت د دولتي غصب شویو ځمکو په راګرځولو کې داسې اقدامات کړي چې د سردار داود خان په وخت کې هم لا نه دي شوي. د دغه کمیسیون سیکرتر مولوي احسان الله وثیق په یوه سیمینار کې ویلي، لاغې ورځې چې د طالبانو د حکومت لخوا د ځمکو د غصب د مخنیوي کمیسیون په کار پیل کړی دی، تر ننه پورې د تخنیکي پلاویو په مرسته 2.5 میلیونه جریبه ځمکه غصب شوې وه بیرته راګرځولې ده، او د ځمکو په دولتي بانک کې هم ثبت کړي چې په وینا یې دا کار به په تاریخ کې پاتې شي. د چارو یو شمېر شنونکو د طالبانو د حکومت دا کار ستایله، خو ځینو بیا ویلي طالبانو د رسمي قبالو لرونکو سیمو کې هم د آبادۍ په نامه خلکو باندې سیمې خالي کړي او سوداګریز او ملکي ودانۍ یې نړولي چې په کار و په دې برخه کې یو ځانګړی میکانیزم رامنځته کړی وای. دا په داسې حال کې ده چې لږې ورځې وړاندې د طالبانو حکومت د اهلي هنودو د غصب شویو ځمکو د ورګرځولو اعلان هم کړی و، چې حتی په دې اړه د هند د حکومت خوشبیني هم زیاته کړې وه. او له اروپا نه کابل ته تللي د افغان جنو د زده کړو د کمپاین په نوم د سیاسي چارو د کارپوهانو ډله وایي په کابل کې له بیلابیلو طالب چارواکو سره لیدنه کې غوښتنه کړې ده چې ټولمنلی نظام او مسلکي حکومت د رامنځته کولو تر څنګ ژر تر ژره د نجونو د ښوونځیو دروازې پرانیزي. دغه کمپاین چې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو له بندیز سره هم مهاله جوړ شوی، ګڼ فعالان یې په ټولنیزو شبکو کې ملګري شوي او اوس وایي د خپلو ملاتړو په غوښتنه یې یوه 12 کسیزه جرګه کابل کې له طالب چارواکو سره په خبرو او لیدنو بوخته ده چې د زده کړو تر څنګ د نظام د مسلکیتوب او د هیوادوالو د اقتصادي ستونزو په خوا کې د کډوالو کړاوونو ته رسیدنه هم د دوی د غوښتنو په سر کې ده.
زموږ په ناستو کې چې د اسلامي امارت غوث اکثریت مشرانو سره وسولې، موږ په واضح توګه باندې وړاندیزونه ننګونی خپل تشویشونه او د حل لارې ورسره شریکې کړلې. دوی زموږ خبرې په ورین تندي واورېدلې او په ډیرو کې زموږ سره موافق، په یو شمیر کې زموږ سره د ګډ کار وعده کړې ده. د نجونو د ښوونځي په اړوند باندې هغوی زموږ د دریځ ملاتړ کړی دی او ویلي دي چې په ګډه به کار کوو تر څو پورې چې په یو معین وخت کې د دې ستونزې د حل لاره ومومو.
که څه هم د کمپاین په تړاو ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر فعالانو پراخ غبرګونونه هم ښودلي دي او د جرګې ځینې غړي یې د طالبانو غربي لابیګر او پلویان بللي، خو د کمپاین لخوا خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې د خپل پلویانو غوښتنې او اندېښنې په پوره امانتدارۍ طالب چارواکو ته رسولي چې د دوی په وینا ژر به یې نتیجه له هیوادوالو سره شریکه کړي.
دا کوم کسان چې د اروپا نه کابل ته ځي، دوی فقط هماغه زاړه بیوروکراتان دي د حزب دیموکراتیک خلق افغانستان په صفوفو کې کار کوو او دوی په کابل کې جایدادونه لري. اکثره وخت د خپلو کورونو د کرایې لپاره ځي او یو دغه په وخت کې دوی قطعا د افغانستان د ملت له اوسني وضعیت څخه ناخبره دي. هلته یو پروتوکول ورته ورکړی شي او مېلمستیا ورته ورکړی شي او بیا یې په تلویزیونونو ورخوسي کړي جنډا په لاس ورکړي. د دوی په خبرو کې یوه ذره حقیقت هم د افغانستان د ملت اوسني حالت څرنګوالی نشته، او فقط دوی هماغه کسان دي چې په خپل کور کې خپل اولادونه هغانه ورته وایي. یو دغه خلک دي سپینګیري خلک دي او راغلي دي او په کټ چې کټونو لپاره ځي ورځي، نه په اروپا کې د چا نمایندګان دي، د پارسیا کې د چا نمایندګان دي، د خپل ملک د چا نمایندګان دي، نه په خپل کلي کې څوک ورته لالا او بابا وایي.
جرګې به د قوم هغو مخورو او شملورو کولی چې د جرګې په ژبه پوهېدل، نرخونو خبر وو او تر شا یې قومونه ولاړ وو. زما په اند هغه بهرني پاسپورټونو والا چې تازه د جرګې تر نامه لاندې د یوې لویې وطني ستونزې د حل لپاره کابل ته تللي، نه یوازې په جرګه نه پوهېږي بلکې د جرګې په یوه وروستۍ راپاتې دود باندې هم ملندی و حل دی دوی کار دا حرکت ماتا یو پروژه کاری زکه چې د ولس لمنځ نه بلکې له بهره ډیزاین شوی ده او افراطیت ته له مشروعیت پرته افغان ښځو ته هیڅ کومه بله ګټه دغسې چارې نه رسوي. هیله مې دا دی چې د وطن له بطن څخه قومی مشران او سپین سری میرمنی سرا جرګه او یو ورځ ملایانو ته کینی او حساب ترې وغواړي او د جرګی په نرخ ورسره جرګه شي.
بلخوا د همدې کمپاین له غړو سره د یو شمېر طالب چارواکو د لیدنو په تړاو طالبانو ویلي ورغلي او کسانو د دوی د حکومت ملاتړ کړی او پرمختګونه یې ستایلي دي. او تېره اونۍ د طالبانو حکومت بیا اعلان وکړ چې په لومړي وار له افغانستان په یولس سوه ټنه شوکاڼي بار ریل ګاډی د ترکیې په لور رسولی، خو ایراني رسنیو بیا راپور ورکړی چې تهران دا ریل ګاډی په خپله خاوره کې درولی دی. طالبان ویلي دا په افغاني شوکاڼي بار ریل ګاډی د هرات خواف له روزنک سټیشن نه روان شوی چې د ترکیې میرسینګ ښار ته به داخل شي. طالبانو دا هم ویلي چې د هرات خواف ریل پټلۍ په مرسته دا مهال هر ورځ دوه ریل ګاډي ایران او افغانستان ته اموال انتقالي او ترکیې ته روان شوی ریل ګاډی د افغانستان په تاریخ کې لومړنۍ محموله ده چې لیږدول کیږي. خو ډیر ژر به له همدې ریل پټلۍ نه د هرات او مشهد ترمنځ د مسافرو د تګ راتګ لپاره هم استفاده پیل شي. بلخوا کسان طالبانو او تهران ښکاره څه نه دي ویلي، مګر ایراني رسنیو راپور ورکړی چې دا اورګاډی د ایران په خاوره کې درول شوی او اجازه نه ورکول کیږي چې ترکیې ته خپل سفر دوامدار وساتي. او سم ټولنیز رسنۍ په ټولنیزو رسنیو د طالبانو د دوهې د دفتر او د تماس د کمیسون د غړي انس افغاني د هغو انځورونو خپرېدو تون غبرګونونه پارولي چې نوموړی کوچنی اختر په وزیرستان کې نمانځي. یو شمېر مخالفو فعالانو نیوکه کړې ده چې حقاني شبکې تل ویلي دوی افغانستان کې وو خو د وژل شویو پلویانو هدیرې په وزیرستان کې ولیدي، مګر طالب فعالانو بیا ویلي وزیرستان که جمهوریت پال د افغانستان خاوره ګڼي نو ولې دوی ته پیغور ورکوي چې یو سیاسي مشري وزیرستان کې اختر لمانځلی. مګر مخالف فعالانو بیا پوښتلي پاکستان پر افغانانو ویزې بندې کړې، نو انس حقاني که وزیرستان رښتیا هم د افغانستان خاوره ګڼي نو پاکستان څنګه بې ویزې اجازه ورکړې ده او که د پاکستان خاوره یې ګڼي نو ولې ویزه ورته اخیستې ده؟ بلخوا د پاکستان حکومت ویلي د انس حقاني سفر رسمي نه و او هغه د خپلو دوستانو د لیدو لپاره وزیرستان ته تللی. پر طالب چارواکو تورونه دي چې اخترونه د پاکستان کراچۍ، اسلام آباد او یا د پاکستان تر ولکې لاندې سیمو کې خپلو کورنیو سره لمانځي. مګر طالب سرچینو د انس حقاني په اړه ازادۍ راډیو ته وویل وزیرستان کې د انس حقاني کورنۍ یا خپلوان نشته، بلکې نوموړی هلته پخوا اوسېدلې او اوس د پخوانیو دوستانو د لیدو لپاره تللی و. دغه راز د طالبانو د کابل د علماو شورا رئیس او د دوی د ګڼو چارواکو مرشد خلیفه دین محمد تېره اونۍ یو وار بیا د ټولنیزو شبکو د سر ټکه شو چې نوموړي په کاشوخ پنجه د خوراک په ممانعت بیان ورکړ. نوموړي ویلي هر هغه خواړه چې په لاس خوړل کېدی شي په کاشوغه خوړل د مترفینو عادت دی او په اسلام کې کراهت لري. دغه مسلې ته یو شمېر نورو دیني علماو په لیکنی ډول په ټولنیزو شبکو هوا ورکړه او دوی ټینګار کړی چې لومړی ځل په کاشوغه خوراک ابراهیم علیه السلام کړی او د طالبانو دغه مرشد باید له خپلو بیانونو راوګرځول شي. خو ځینو نورو کارونکو بیا د ویډیوګانو په خپرولو د خلیفه دین محمد په دې بیان خپل اعتراض ښکاره کړی. تېره اونۍ د کتاب او د کتاب د کاپی رایټ نړیواله ورځ په افغانستان کې هم په داسې حال کې په ټولنیزو شبکو او حقیقي نړۍ کې کمرنګه ولمانځل شوه چې افغانستان کې کتاب پلورونکي وایي بازار یې د پخوا په شان نه دی پاتې. په ټولنیزو رسنیو ګڼو فعالانو له کتاب سره خپلې خاطرې شریکې کړي او د کتاب د مطالعې د فرهنګ په ساتلو یې ټینګار کړی دی. په کابل او ولایتونو کې بیا په یو شمېر کتاب پلورنځیو ځانګړي تخفیفونه هم اعلان شوي وو او په کتابتونو د ځوانانو بیروبار هم د پام وړ. خو یو شمېر کتاب لیکوال وایي طالبانو لږ تر لږه شاوخوا شپږ زره کتابونه لیست کړي او په خرڅلاو یې بندیز لګولی چې دې کار نه یوازې د کتاب بازار ته زیان رسولی بلکې په دې برخه کې خپرندویانو او لیکوالو سره اندېښنې هم پیدا کړي دي. اوسم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. افغانستان کې کسان ډیر خلک لا 3G او 4G انټرنیټ ته لاسرسی نه لري، خو د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې ناسا لیوی فنلنډي مخابراتي کمپنۍ سره لزمه کې ډیر لري د سپوږمۍ په سطحه د وایرلس 4G انټرنیټ اسانتیاو برابرولو هڅه پیل کړې چې سمکه سره د فضانوردانو ټلیفوني تماسونه، ویډیو کالونه او د ساينسي ډیټا استول به خورا اسانه کړي. ناسا وایي د دغه ګډ کار هدف دا دی چې له دې وروسته نه یوازې سپوږمۍ بلکې نورو سیارو کې هم د دوامداره سیلولر یا وایرلس انټرنیټ خدمات برابر کړي تر څو تحقیقاتو ته پکې لا زیات اسانتیا برابر شي. د ناسا د ټکنالوژۍ د څانګې مشر والټ انګلوینټ وایي د سپوږمۍ سطحې ته د 4G وایرلس انټرنیټ د رسولو چاره به د ایلن ماسک سپیس ایکس شرکت سږ کال یا راتلونکي کاله پورې ترسره کړي او هلته به د سپوږمۍ په سویلي قطب کې د مناسب وزن، حجم او پاور نه برخمنې څلور د 4G انټرنیټ دستګاوې نصب کړي. بلخوا د ناسا پارټنر فنلنډۍ کمپنۍ په دې بوخته ده چې ځانګړو لابراتوارونو کې له سوداګریزې ټکنالوژۍ نه برخمنې د حرارت او وړانګو مقابل کې قوي او فضایي چاپیریال سره مناسبې داسې دستګاوې تولید کړي تر څو په سپوږمۍ کې د سیلولر نیټورک له لارې د انټرنیټ د رسولو اسانتیا برابره کړي. دا دستګاوې به هغو فضایي موټرګیو ته تر ځمکې د انځورونو، ویډیوګانو او تحقیقاتي مطالعاتو رسولو خورا اسانه او چټکه کړي چې فضایي سیارو او پتی را سپوږمۍ ته استول کیږي. خو تر ټولو لوی اسانتیا به هغو فضانوردانو ته هم جوړ کړي چې له فضا نه په HD ډول خپل کورنۍ سره ویډیو کالونه وکړي، ټلیفوني تماس ونیسي او یا ساينسي ډیټا راستول غواړي. او که څه هم افغانستان له سقوط وروسته ورو ورو له خلکو خالي کیدونکی، خو د فرانسې ځایي چارواکي د یو کلی سینټ آمنډ مونټرینډ د نفوس د زیاتولو لپاره یو یو کور په یوه یوه یورو باندې خرڅول غواړي. دا 328 فټه مربع پراخ دوه طاقه کورونه چې 12 کالو راهیسې پکې څوک اوسېدلې نه وي او کافي اندازه رغونې ته هم اړتیا لري. چارواکي وایي کېدای شي د هر کور پر رغونې شاید د اخیستونکو له جیبه تر 100,000 یورو پورې لګښت هم راشي، خو دولت به هم په دې برخه کې د کورونو د اخیستونکو مالي لاسنیوی وکړي. د ځایي ښاروالۍ په وینا د دغو زړو کورونو بیا بادول د دې لپاره کوي چې دا تاریخي برخه یې ورو ورو په ویرانه بدله نه شي. خو کار څوک د دغو کورونو د اخیستلو تمه لري، نو شرط هم دا پرې خېده چې اخیستونکی به د فرانسې هر ځای کې چې وي دې کورونو ته راکړه کیږي او کم تر کمه به 10 کاله پکې اوسېږي. د دغو کورونو د اخیستنې لپاره د نوم سپتونې وروستۍ نیټه د جون 15 ټاکل شوې چې سپتمبر میاشت کې به د 54 لاري مالکان اعلان شي او د راتلونکي کال جنورۍ کې به ورته د کورونو کلیګانې هم وسپارل شي. او هند بیا په دې پسې هم راپتېلې چې له ټانکونو، موټرو، الوتکو، جنګي بیړیو او توغندیو جوړولو وروسته په کور دننه چټک سرعت لرونکي مرمۍ رفتاره یا بولټ ټرینونه هم جوړ کړي. په دې ټرینونو کې چې د هند ریل ادارې لخوا ډیزاین شوي 225 کیلومتره پر ساعت واټن به وهل شي او یوازې هغه ماشینونه پرزي او ټکنالوژي به پکې کارول کیږي چې هندي کمپنیو لخوا په هند کې تولید شوي. دا ټرینونه به لومړی وار له جوړېدو وروسته له ممبۍ نه تر احمد آباد پورې د مسافرو د انتقال لپاره وکارول شي. او په همدې سره د نن اومه ورځ هم رانغاړم. هر اونۍ له نوي زاویې د اونۍ مهمو پیښو ته کتنه له ما سید شینواري سره. د ازادۍ راډیو له پلیټفارمونو د اونۍ په هر اومه ورځ مه هېروئ.
شکلے بنے Thank you.